واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښه لومړی به خبرونه واوري
د خبرونو لوستونکو سات سلیمان شاه د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن وای طالبانو د حکومت او د نړیوالو ترمنځ د اړیکو د ټینګېدو لار په افغانستان کې د ښځو حقوقو ته په درناوي پورې تړلې بلنکن د سه‌شنبه په ورځ د اګست په 15مه چې د زمري څلېرشتمه کېږي په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې طالبان به د یو شمېر ژمنو د نه عملي کولو له امله په ځانګړې توګه د بشري حقوقو په برخه کې حساب ورکوي په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې د ښځو حقونه د افغانستان یوه داخلي مسله ده او په امریکا پورې اړه نه لري په عین وخت کې د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس د بهرنی اړیکو د کمیټې مشر مایک میکال یو ځل بیا له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو پر وتلو نیوکه وکړه پلی د جمهور رئیس جو بایډن د حکومت پر غاړه واچوله د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری یا یونیسیار په خپل وروستي ریپورت کې ویل دي چې د 2023 میلادي کال په اگست کې طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له 1.6 میلیون نه زیات افغانان بهر مهاجر شوي دي د دې ریپورت له مخې اوس مهال په پاکستان کې 3.1 میلیون افغان مهاجرین اوسیږي یوازې 1.4 میلیون د مهاجرت قانوني اسناد لري د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د افغانانو د ژوند خوندیتوب لپاره په نور هیوادونو کې د مشت کولو د پروګرام په چټکېدو او اغیزمنتوب ټینګار کړی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري پاکستانی مقامات وای چې ایوی ډلې قهرجنو اعتراض کوونکو پروند چهارشنبه په ورځ د زمري په 15مه وروسته له هغه د عیسویانو کلیساو ته ورونه واچول چې وا عیسوي کورنۍ د اسلام دین ته پسپکاوی تورن شو سیمه ایزو پولیسو د فرانس پرس اژانس ته ویلي چې په سلګونو کسانو د فیصل آباد په ښار کې واقع په دوه کلیساګانو باندې برید وکړ په ایوی عیسوي کورنۍ د قران شریف د سوځولو تور لګول شو د چین او هند نظامی قومندانانو د دوه ورځو خبرو وروسته اعلان وکړ چې د کنټرول د کرښې په اوږدو کې به د سولې او ثبات د ټینګولو لپاره په ګډه کار کوي دوه خواوو د مذاکراتو په پای کې په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې په دې اړه مثبت تعمیری او ژور بحثونه کړي د متحده ایالاتو جمهور جو بایډن او میرمن جل بایډن په پام کې لري چې د دوشنبه په ورځ د هوایی ایالت د ماوی له تفریحي ټاپونه د لیدنې په وخت تیرونه د ځنګلي اورونو په نتیجه کې د تباهي مناظر په خپل وویني له ویجاړو شو ودانیو نه چارواکو تر اوسه پورې 168 مړي راایستلې دي د تیرو 16 کلونو په موده کې تر ټولو زیات تباه کوونکي ځنګلي اورونه پخوانی شوروي اتحاد د جورجا د جمهوریت او د چین ترمنځ نوو ستراتیژیکي اړیکو د جورجا لویدیځ انډیوالان په تشویش کې اچولي د افریقای هیواد نیجر د دفاع وزارت د چهارشنبه په ماښام خبر ورکړ چې د شک لاندې وسلوالو جهادي ډلو دغه هیواد په لویدیځ کې د پوځ ولس عسکر د بورکینا فاسو او مالی له سرحد سره څیرمه وجلي دا واشنگتن دی پخوانی شوروي اتحاد د بالټیک جمهوریت او د ناتو غړی هیواد لیتوانیا چې 3 میلیونه نفوس لري په بلاروس یا سپین روسیه کې واګنر ډلې د کرایې عسکرو د شتون له امله د امنیتي وجوهاتو پر بنا د خپل سرحدي عملیات په ټینګولو پیل کړی څارونکي وایي چې په سوډان کې روانه کورنۍ شخړه وسله عسکري او ډیپلوماټیکي پلاوه د بنبست پړاو ته رسیدلې ژر تر ژره د حل کولو هیلې مړاوي شوې دي کم سوډانی مهاجرین چې د هغه افریقای هیواد لپایته خرطوم نه گاونډي هیواد جنوبی سوډان ته پناوړي وای چې خرطوم د زوال او سقوط پر څنډه ولاړ دی قائد شوی امریکایي ژورنالیست استن ټایس چې څه باندې ولسیز مخکې په سوریه کې ترې تم شو او فکر کیږي چې د سوریه د رژیم د ځواکونو سره په قائد کې مور یو ځل بیا جمهور رئیس جو بایډن ته خواست وکړ چې ازادي کړي استن د هغه دوه امریکایي ژورنالیستانو په جمله کې شامل دی چې په بهرنۍ هوادونو کې د خپل مسلکي دندو د سرته رسولو په وخت له نیولو وروسته زندانونو کې وغورځول شو او د سومالی د هوبیو ساحلی کارګوټي اوسیدونکو وای چې د شګو توپانونو د مسجد بدلیدو په وجه د هغوی کورونا خونځي او کاروباري مرکزونه په قراره قراره په شګل نظمکه کې د ډوبېدو په حال کې دي او د دې تاریخي کارګوټي شتونې د نابودۍ له ګواښ سره مخامخ کړي. د خبرونو پای
تاسی خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. لومړی به دا راپورټ واوري چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي چې هیڅوک دې په خپل خاور کې د امنیتي پیښو په مخنیوي کې د ناکامۍ پر افغانانو او د طالبانو پر حکومت نه اچوي. مولوي مجاهد په خپل مخالفانو باندې هم وطن ته د ستنېدلو ژغ کړی دی. د چارو ځینې کارپوهان وایي چې د طالبانو د دفاع وزیر سرګندونی پاکستان ته متوجه وي. دا کارپوهان وایي طالبان له پاکستان څخه راغلي او د هیواد ورڅخه ځینې غوښتنې لري چې طالبانو ورته تر اوسه پاملرنه نه ده کړې. په دې باره کې تاسو په مخکې زموږ د خبريال اکرام شنواری راپورټ.
مولوی یعقوب مجاهد د سیشمی پورس د دفاع وزارت کې په افغانستان کې طالبان لخوا د بیا وخت لا سکولو د دویمی کلیزی په مناسبت یو غونډه ته په وینا کې ویل چې د دې لپاره چې خپل ملت ټکونه بلې خواته واړي پر افغانستان باندې تورونه لګي.
موږ ورته وایو چې خپل مسؤلیت ته متوجه شه، خپل کار ته ځمن ووسی، خپل د هیواد امنیت وساته. افغانستان مو متهمه و، افغانستان د چا لپاره خطر نه دی، افغانستان د چا لپاره ضرر نه دی. افغانستان د څلور ښکاله ستونزې او مشکلات غالي یا پوهیږي دا ولس پوهیږي چې دا ناخوالې او مشکلات د هیڅ په ګټه نه دي. موږ د هیڅ سره دښمنۍ نه غواړو، د هیڅ امنیت خرابولو ته تږي نه یو، خو دوی باید خپل مسؤلیت وپیژني.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست په خپل سرګندونو کې د کوم هیواد نوم وانغه، خو په دې وروستۍ اونۍ کې د پاکستان پوځي او ملکي لوړ پوړو چارواکو په پرله پسې ډول د طالبانو په حکومت د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ډلې وسلوال ته د پناه ورکولو تورونه لګولې دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال سید آسیم منیر د ګیس په اومه د پیښور په بالایسار کې یو غونډې ته په وینا کې د طالبانو حکومت باندې د دغه هیواد مخالف وسلوال ته د پناه او پازار ډول د فعالیت اجازه ورکولو تورونه ولګول. بولې یو بجایت په خپل وینا کې د خپل حکومت د مخالفو وسلوالو د پالیتونو په اړه خبرې وکړې او پرته له دې چې کوم هیواد یا هیوادونو نو واخلي له هیوادونو او غوښتل چې د طالبانو په خلاف د طالبانو مخالفو وسلوالو سره مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت یوې وسلوالې مخالفې ډلې د افغانستان د مقاومت ملي جبهې له دوشنبه پورس په ویلاوي کې د طالبانو په وړاندې د وسلوالې مبارزې ترڅنګ د مدني خوځښتونو له لارې د مبارزې په دوام ټینګار کړی و. دغه جبهې دا کړې و چې په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې مقاومت د پراخېدو په حال کې دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست خپل وینا کې د خپل حکومت له مخالفینو وغوښتل چې افغانستان ته د استانش
بیا ورته وایو. یو ځل بیا ورته وایو چې موږ د دشمنی او انتقام جوی فکر د ذهنونو څخه استلی فمنه او محبت د هیواد د بیا رغونې په عزم او اراده باندې راغلی یو او دا وطن به جوړو. راستي په دې ستر کار کې د خپل افغانانو سره ملګری شي. بهرنیو جاسوسي ادارو د خپل وطن او دین و دشمنانو ته نور تمام کوي. تاسو به دا فکر کوي چې بیا به افغانستان د ناخوالو او مشکلاتو سره مخ کوي، بیا به تاسو د پردیو پر مټ او پر پردیو ټانګونو سپاره او په پردیو تیارو او هلیکوپترو کې سپاره په افغانستان کې چته کېږي او راځي به ان شاء الله چې د الله جل جلاله په نصرت سره دا کار بنکېږي او موږ به اجازه ورنکو.
د سیاسي چارو افغان کارپو طارق پرهادي امریکاغه ته ویل چې پاکستان د طالبانو د حکومت څخه ځنی غوښتنې لري چې طالبانو لا تر اوسه ورته ځواب نه دی ویلي. ښاغلی پرهادي اندېښنه لري چې د طالبانو د حکومت او پاکستان په اړیکو کې به ترینګلتیا همداسې دوام ومومي.
خو به از این نگذریم که طالبان خودشان از پاکستان آمدن در این 20 سال گذشته زیر حمایت پاکستان بودن و حال پاکستان از پیششان چیزهای میخواین. و در مورد تی تی پی طالبان تعلل کردن، مسئله را حل نکردن، پاکستانی ها را گفتن شما باید صلح کنین با اینا و تی تی پی امروی پاکستان صلح نمی کنن.
تحریک پر حدیوی چی طالبان در افغانستان پر هوایی حریم بانی کنترول نداری او پاکستان به تحریک طالبان پاکستان در جلی دوستلال و پولاندی بریدون تا دوام ورد در سیسی چارده کارپووی و سم دنور حواد و پرتله در طالبان در حکمت سر زیاد همکاری در پاکستان حکمت کی.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
په کال 2021 کې د اګست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته رسیدو څخه پس که څه دوه کاله تیر سوي دي، خو د افغان ښځینه ژورنالیستانو وضعیت کې هیڅ مثبت بدلون نه دی راغلی او د هیواد دننه او له هیواد وتلي ژورنالیستان له هم د یو شمیر بندیزونو او ستونزو سره مخامخ دي. نو په دې باره کې زموږ همکار متیو الله عابد یو راپور تیار کړی دی چې تاسو ته دراوړو.
پیغله دیونی ازي په هغه زرهو افغانانو کې شامل ده چې د کال 2023 نه پس امریکا ته راغلي او دلته په نوي موهد کې د ډیرو ننګاونو سره ژوند پیل کړی دی.
هر سره ته سخت ښکارېدل چې اوس ژوند به څنګه مخته وړم، هر څه زما په غاړه ښکارېدل، نو دغه لږ زرې داسې ډسټرب کړمه. اما اوس خوشبختانه هر سره ته سخ ښکاري، د دې خلکو سره، د دې کلتور سره آشنا شوم، ژوند کول راته اسانه شو او اوس زه محسوسوم چې همدغه همدلته زما ژوند شو او باید خپل ژوند مخته وسم.
ډاکټر طارق اکبری د امریکا ورجینیا ایالت کې ژوند کوي او وایي چې دلته د نوي ژوند په پیل کې ورسره خپلې پخوانۍ تجربې او زده کړو مرسته کړي. خو دوی غواړي چې افغانان باید دلته راتګ نه مخکې د امریکا په اړه مکمل معلومات ولري.
ما په خپل کې ځان واخلم یا فامیل ولوم، موږ ډیر کوشش وکړو چې د موهیت سره ځان یار کو، خاص کر زما مثال موږ د انګلیش یا د ژبې ستونزه نه درلودل نو موهیت سره ځان یار ول ډیر آسان کار وو. بل دا د موهیت سره ځان یار ول د پر پکار د چې موږ مخکې در مخکې چې دلته راسو کم اس کم د خپل خپلوانو نه، ملګرو نه، انډیوالانو نه د دې چې مطلب څومره معلومات پکار وي هغه واخلو چې دلته څه پکار دي، آیا پیسې ضرور شي دا ځان سره وړو، آیا د اسناد درسي او د نور څه څومره مثال کارونه دي، دا پکار دي چې د معلومات مونږ خپل خپلوان یا انډیوالان یا داسې یو اداره یو څنګه وي چې مثال مونږ درتلو نه مخکې وړاندې مونږ د ټول خبرې وکي. خو مونږ د دلته د ټول شان مزدک
خغل سیام پسله چې د یو لړ کتابونو لیکوال او حسونکې ویناوال هم دی او د هم تازه وختونو کې امریکا ته راغله دی، نور راغل افغانانو ته یو لړ مشورې لري. دی وایي چې
لمړی دا چې په ژبه پوهېدل دي، انګلیسي ژبه ډیره مهمه ده. هر هغه څوک چې غواړي چې په دې ماحول کې پرمختګ وکړي باید انګلیسي ژبه زده کړي، دا ډیره مهمه ده. دوم په ځانګړي برخه کې سرټیفیکیشن دی. تاسو معلومه ده چې په امریکا کې په هر برخه کې چې تاسو کار کوئ نو تاسو ځانګړي سرټیفیکیشن ته ضرورت لري. دریم زموږ نیټورکینګ دی، شبکه سازی ده، د خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېدل دي، خپل د ټولنې سره، د ټولنې د بهر د نورو خلکو سره په تماس کې پاتې کېدل دي. څلورم په ټکنالوژي پوهه ده، ټکنالوژي باندې پوهېدل لازم دی.
اعظم خان په امریکا کې د یو زیات وخت ژوند کوي او د دلته میشتو افغانانو باره کې وایي چې دوی د ستر مسؤلیت سره مخ دي. دلته د ژوند کولو سره سره دوی په افغانستان کې خپل کورنۍ ته هم مسؤلیت لري او هغه ونن ډېر تامل لري. اعظم خان وایي
او منګه د دې ترڅنګ چې دلته باید کار وکړو او څو غټو ځان وساتو، لازم دي چې په افغانستان کې هم د کورنۍ سره خیر خېګڼې وکړو، د خپل کورنۍ سره خېګڼه وکړو او نور د سي غریب غربت دي هغه سره خېګڼه وکړو ترڅو هغه هم دغه هغه تما یا توقع چې دلته د افغانانو لري یو اندازه روان شي او دا وې ژوند د مخ پرمختګ کوي او پرمخ لاړ شي.
په امریکا کې د دوه کالو د تیر دونه پس افغانان اوس امریکا خپل کور ګڼي او خپل راتلونکي هم دلته ویني. پیغله دی و نیازې زیاتی
خوشبختانه دغه دواړه په تیرې دودي اوس د دې محیط خلکو سره قانون سره ژوند کول سره اصول سره د ټولو سره عیار شوی مو سره ژوند کول اسانه شوی اوس خو به ډیر زیات اسانه شوی دی کولای شم چې خپل وطن ته یا کومبل سفر ولرم کولای شم.
جون په امریکا کې د فرصتونو ډک ژوند دی او نو راغلی افغانان هم په خپل صلاحیت او ظرفیت د دې ژوند نه ګټه اخلي. متیو لابد امریکا غږ آشنا رادیو.
متزاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسو مخکې د یو افغاني ژورنالیست په اړه کې رپورت واوریدئ. اوس پراسو د رپورت چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو او تحصیل بندیز د دې لامل سوی دی چې زیات شمیر نجونو پر رواني تکلیف او ژور خفګان اخته سوی. د ټپ پونځي محصله ګلپانه احمدزی وایي چې پر تحصیل د طالبانو بندیز هغه هلې له خاورو سره خاورې کړې دي چې غوښتنی غوښته دی چې ډاکټر سي او خپل خلکو ته خدمت وکړي. په دې باندې کې زموږ همکار وحید فیضی رپورت تیار کړی دی چې رونا دوراني غرزنګ به تاسو ته ولولي.
یوازنی هیلې چې ښکاری په نیمګړی ارمان بدل شوي ګلپانه احمد زید ته په هنزي محصله و خو دوه کاله مخکې د طالبانو له لوري د نجونو پر لوړو زده کړو بندیز هغه هیلې په نیمه خوا ارمان بدل کړی چې غوښتل ډاکټر شي. ګلپان احمد زئی داسې وایي
دا زما یو لوی هیله ارمان چې زه به راتلونکي کې ډاکټر شم. خو متاسفانه نن سبا زموږ پر مخ د اول د مکتبونو کې د پانتنون د دروازې تړلې اوس موږ نه مختلف طبي امتحانونه دی هغه نه غوښتل کېږي. نو دا نه یوازې دا چې زموږ حق کې جعفر دا زموږ د خزینه او طبقې یا قشر اغون هم ډېر سلام لیدلې ده افغانستان ته یو سلام ده.
وقت د طالبانو له رسیدو وروسته لمړنۍ اقدام له شپږم ټولګي وروسته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولو. پر زده کړو بندیز د زرګونو نورو نجونو په څیر د احمد زئی ژوند هم بدل کړي. ګلپانه احمد زئی وای نجونې پر رواني ناروغیو او ژور خپګان اخته دي. هغه داسې وای
د پر روان باندې په هر یو باندې ډیر به تغیر کړي د زیاتره داسې شاګردان موږ لرو چې وای د دې تشويش او افغان د خپل آینده د خپل پرمختګ پړې چلري او ډیپریشن ته تللی دي. ډیپریشن چې او جوړ افغان ناروغي ده او یعنی هر ورځ د دې لپاره کړي کې چې مونږ یو نامعلوم راتلونکي سره مخ یو.
د نجونو پر زده کړو او د میرمنو پر کار محدودیت لګول په ملي او نړیواله کچه غندل شوی دی. طالبان وایي چې میرمنو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړل شوی دي. خو ملا عبدالزیف په پاکستان کې د طالبانو په خوانی سفیر داسې څرګندونه کوي
نم د فارو د غوډه فار پروسیجرونو او تعلیمي اقدامات وکي او د دوی د سوکالي د فار د دوی د شجبند د فار ټول اقدامات وکي. خو د دې مخالف چې دا د بهر څخه د فشار یا د بهر د غوډ په ضد باندې تبلیغات سي ځکه دا د غوډ حق نه دی. دا د افغانان حق دی. افغانان چې څومره وای باید وای دا تایدو
انجونی تملری چې د زده کړو اجازه ورکړ شي. ګلپانه احمد زئی ډیره ناامید ښکاري.
د ټول انجونو وختونه دا چې زمونږ په مخ زمونږ د مکتبونو پنځنونو دروازه متړي د ټول څخه وړو چې زمونږ پر مخ د مزمن د مکتبونو پنځنونو دروازه خلاصې کړي تر څو مونږه تعلیم وکړو.
نړیواله ټولنه په پرله پسې ډول د طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو انجونو قومي او مذهبي اقلیتونو حقوقو ته درناوی وکړي. خو د نړیوال ټولنې د غوښتنو ته تر اوسه طالبانو کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی. رڼا دوراني غورزنګ د امریکا غک واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو
بیا هم ستاسو پام یو رپورت تر غرزون چې وخت له رسېدو وروسته طالبانو د شذو پر کار او دنجونو پر زده کړو بندیز ولګوي اټکل سوي د دې چې د شذو پر کار بندیز نه یوازې پر شذو نه وړه اخیزه کړي بلکې دوه بندیزونو د افغانستان اقتصاد ته لسګونه میلیونه ډالر زیان اړولې دي او د نجونو پر زده کړو بندیز به د نور اړخونو ترڅنګ په اوږده مهال کې پر اقتصاد نه جبراګي کېدونکي اغیزه ولري په دې باره کې ستاسو پام و دې راپور تر کړو
د ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو احصائي ښيي چې په افغانستان کې د خزو پر کار د بندیزونو له امله سلګونه زر خزو خپل دندې له لاسه ورکړي او د افغانستان اقتصاد ته له زر څخه تر 1500 میلیون ډالر زیان اړولې د میرمنو د کرنیزو محصولاتو د تولید او سوداګری شرکت مشر ممتاز یوسف زئی وای چې پر خزو بندیزونو او سوداګری د تړل کېدو له ګواښ سره مخ کړي
اوله همي محدودیتي چې وضع شوه نبود ویزه بر ماست بدون محرم سفر کردن است مارکیټ بر خانما وجود نداره اینی یک د کاربر ما 70% مشکلاتو بر ما وضع کرده
د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی په خپل یو راپور کې د خزو پر کارونو د بندیزونو له امله د افغانستان ټول عاید تر 15% د کمیدو خبر ورکړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان په اقتصاد کې د خزو ونډه وښینه غړي انټونی بلینکن وای
کله افغانستان خزو ته د کاري اجازه ورکړی شي دوی د افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارډ ډالر ورزاپه کولای شي دوی د کورنیو چې د بیوزلۍ سره مخ دي دوغوې د ژوندۍ پاتې کېدلو وسیله کېدای شي خځې په افغانستان کې د لازیات ټیکاو رامن سکولو کې مرسته کولای شي خلک چې د مهال په افغانستان کې ورته سخت التیا ده سره د ژوند د دوام لپاره مرسته کولای شي
نور شنن کې به د افغانستان په اقتصاد کې د خزو ونډه 3.5 میلیارډ ډالر پورې ګرځي په دې اړه د اقتصادي چارو شنن کې عبدالقادر جیلانی وای
یعنی کپټول موږ وای د جی ڈی پی یو اساسي عامل هغه هم د خزو ونډه ده نو دا چې لمنځ دی په تقریبي شکل باندې موږ ویل سو چې 1.5 میلیارډ ډالر په ارزښت باندې په مختلفو سکتورونو کې هغه که خدماتي سکتورونه دي او که تولیدي او که صنعتي خزبه کار شوې دي او دا په راتلونکو یو کال کې کچېره په همدغه منوال باندې اسلامي امارات ادامه ورکي بل شکه چې دلته اقتصادي ناورین رامنځته کیږي
د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی د یو راپور لمخې د افغانستان اقتصاد له 2021 کال څخه تر 2022 کال تر پایه ډیر سره ناکام شوی د ملګرو ملتونو د کار سازمان وایي چې په افغانستان کې تر اوسه شاوخوا 350 زر میرمنو دندې له لاسه ورکړي د ملګرو ملتونو د کار سازمان چارواکي رامین بهزاد وایي
ما به طور کلی ارزیابیمون این هست که تا پایان سال 2022 25% از جمعیت زنان شاغل و 7% از جمعیت مردان شاغل افغانستان کاهش یافته است.
وړاندوی نه داده چې دوم را سترش میرمنو بیکاری او د بیکاری سره تړلې اقتصادي زیان به پر خلکو لړن او وګدمهاله غیسی وکړي. په دې اړه د کاردان پونتون په خوانه استاد تو ابراهیم زیاتوی
د طالبانو لخوا د خزو په کار کولو بندیز باندې اوازې دا چې میرمنې او د غوی کورنۍ د کاری فرصت او د عاید منبع نه محرومه کی بلکې د هیواد خدماتي سکتور او همدار از زمنګ ځانګړي صنعتونه د بیلګې په ډول لاسي صنایع غذایی مواد پروسس د زعفران او ریخو تولید او داسې نور صنعتونه به منفی اغیزمن کی چې د دې لقبل باندې نه یوازې د هیواد په ناخالص کورنی تولیدات بلکې زمنګ په صادرات وو پټوله کې د هیواد په اقتصادي رشد باندې منفی اغیز واردېږي.
وخت پر رسیدو سم دستي ورسته طالبانو لشپاګم ټولګي پورته د خزو انجنونو پر زده کړو باندې ځولګو. طالبان وروسته په افغانستان کې په نا دولتي ادارو کې د خزو پر کار باندې ځوځا کړ او تازه تازه د خزو په سنگرتونونو هم باندې ځلګولې. اټکل دا دی چې پر سنگرتونونو باندې په افغانستان کې د بیکار خزو شمیر نور هم لوړ کړي. احمد الله رشیوال، آشنا رادیو، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غټ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15590.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شئ.
د طالبانو بیرته واک تر لاسه کولو دوه کال وروسته هیڅ دولت د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د طالبانو مشرتابه د چین، پاکستان، قطر او روسیا په ګډون غنو بهرنو ماموریتونو ته خپل استازي استولې دي، خو لا تر اوسه کوم نتیجه ان دا ورکړې او افغانستان په انزوا او د نړیوالو بندیزونو لاندې دی. د بشری حقوقو فعال نظیفه جلالی وای لاملونه ډیر دي.
دلته هدفي وجني او یا هم زموج د تیر نظام نظامیان چې د شپې له خوا وسل کیږي په کندهار ولایت کې د 14 کلن څخه تر 40 کلن الکانو د اختطاف په حق لباندي او همدارنګي زموج پر خويندو باندې د محدودیتونو پر وځ کېدل باندې چې دوی اساسي او اسلامي حقوق واقعا تر سوال لاندې وړي دي، په دې حق له مشکل اندیشنې وړاندې کوو او د دې اندیشنو لپاره موږ ته یو اندازې پوری کار هم کړی دی، لیکن متاسفانه په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو ته او ګرانو لیدونکو ته معلومه دي چې یو داسې وحشي ډله حاکم سوی دی چې دوی نه په اسلامي اساساتو باندې باور لري او نه په نړیوال میکانیزمونو چې دغه کوم فرمانونه چې صادریږي، خصوصا بشري حقوقونه چې په افغانستان کې نقص کیږي، بیا خصوصا د میرمن وړوند باندې دا دوی په خپل خواشه باندې نه کیږي. دلته د پردې تر شا لاسونه دي، خصوصا د پاکستان لاس دی چې طالبان خپل خصوصا هغه طالبان چې په افغانستان کې دننه دي هغه هیڅ کوم واک او اختیار نه لري.
د نړیوال لخوا په طالبانو فشار دی چې خزو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي، بشري حقوقونه خوندي کړي او د ټول شمول حکومت لپاره ګامونه واخلي، خو طالبانو په ظاهره دغه غوښتنې په یوه یا بل پلمه رد کړي دي. عباس تنگزی د طالبانو یو چارواکي امریکا غږ ته ویلي چې د خزو موضوع د افغانستان یوه داخلي موضوع ده او باید نړۍ په دې کې لاسونه وهي.
هیڅوک د دې نه انکار نشي کولی، نه زمونږ خلک له دې انکار کوي او د دې طبیعي حق د خدمت چې باید تعلیم کې تر اندازه پرشتې غواړي هغه دینی واسطه تعلیم نه ټول، خو د موږ د جامع شرایط نور دي، باید د شرایط په رڼا کې او په حجاب او په انانی کلتور دغه باید ان شاء الله رحمان ته بدهونه متفقه د افغانستان خدمت ټول مجاهد خدمت دي او د دې غیرتي وطن غیرتي خدمت دي زمونږ خويند دي ټول په حجاب او په اسلامي شرایط باندې برابر دي، څوک دې مخالفت دي په انتها څو تخنیکی مشکلات لرو چې هغه دغه د یو څه اختلاف د نظر په بازو ځای کې سته چې دغه سره حل شي ان شاء الله کوشش کوو چې زړه ته دا مشکل حل شي او خدمت په مخ مدرسې او پانتونونو او سکولونو هم خلاص.
په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د لسو نړیوالو سازمانونو یو ډلې نن ویلي په تیرو دوه کلونو کې طالبانو په ځانګړې توګه په زیاتېدونکي ډول ناوړه سیاستونه پلي کړي دي. د بشری حقوقو فعالین زیاتوي چې په افغانستان کې ځینې مذهبي اقلیتي ټولنې د ورکوېدو لګواخ سره مخ دي او نور د غچ اخیستنې له ویرې په پټه د خپلې عقیدې د عملي کولو لپاره مبارزه کوي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
نوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.